رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا څلور جانبه غونډې خپل بیان خبره کړې ده. د سعودي عربستان مشران او د عرب نړۍ مشران پر ایران تور لګوي چې دوی په کورونی او مسایلو کې مداخله کوي، او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د سه شنبې په ماښام خپل د ولسمشرۍ وروستۍ کلنۍ وینا وکړي.
په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د ځوانې هیلې پروګرام هم شته. په لندن کې د میشت افغان د مهاجرو د حقوقو مبارز ګلولي پسرلی سره غږېدلی یو، مګر دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره راسن نشو غږېدی. اوس ز زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
نن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بندرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل د لارو چارو د لټولو لپاره د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو غونډه وسوله، او د غونډې په پای کې یو ګډه بیانیه خبره شوې ده. د نمخه د پاکستان ستر اعظم نواز شریف د نړیوالو او ملي امنیت د چارو سلاکار سره تاج عزیز په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل د لارو چارو د لټولو د څلور هیوادونو د استازو غونډې ته ویل د سولې د خبرو د پیل وړاندې نه باید مخکې شرطونه کښنه شودل سي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت یو ویان سید ظفر هاشمی وایي د افغانستان حکومت د یوازینی مشروع او منتخب قوې په حیث د ملک د اساسي قانون د تطبیقولو او ساتنې مکلفیت لري، او ټول اقدامات د همدغه قانون په اساس کیږي چې د سولې پروسه هم پکې شامله ده. هغه داسې وایي:
ولی را ما مشخص ساخته بودیم که گروه های گفتگو کننده نباید با پیشرت وارد میزه
گفتگو. موږ دا دمه خلا مشخصه کړی و چې مذاکره کوونکی ډلې باید د شرطونو سره د سولې خبرو ته رانسی. هم دغه راز د سولې د پروسې په باره کې د واضح او څرګند دریځ نه پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نسی راتللی، او دا تفکیک باید وسي چې کومې ډلې غواړي سوله وکړي او کومې ډلې نه غواړي چې سوله وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د عربي نړۍ لوړ رتبه چارواکو ایران په دې تورن کړی دی چې ایران د دوی په کورنیو معاملو کې لاس وهي. تفصیل مطیع الله عابد لولي.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید النهیان د عرب لیگ په اضطراری غونډه کې د خبرو په وخت ویلي دي چې ایران قصدا نه غواړي چې د سعودي د ډیپلوماتانو او د سفارتخانو ساتنه وکړي. هغه وایي:
نطالب الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بالامتناع عن
مش په ایران د ژغکو چې د عربي نړۍ په چارو کې د مداخله نه کوي، او د داسې کړنو نه دي هم ډډ وکړي چې ورسره په عرب ملکونو کې تشنود او کړکیچ پیدا کیږي. ایران داسې نیت په خو هم شوډلې دي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په کورنیو معاملو کې مداخله وکړي. دوی په بحرین، سوریه، عراق، لبنان او یمن کې هم د عربو د احساساتو خلاف دریځ غوره کړی دی.
د عرب لیگ د غونډه سعودي عربستان په غوښتنه رابلل شوې تر څو په طهران کې د عربستان په سفارت د حمله مسله وسیږي. د حمله نه پس سعودي یو شیعه مشر نمر النمر اعدام کړ. عربستان د هغې نه پس د ایران سره سفارتي اړیکې قطع کړې، او پسې نور سنی عرب ملکونو هم لکه بحرین او سودان د ایران سره مناسبات وشلول. ځین نور عرب ملکونو د سفارتي اړیکو ساویا بیا راټیټه کړه. د عرب لیگ مشر نبیل عربي قاهره کې د یوې بلې غونډې د کولو غوښتنه وکړه تر څو د ایران مقابل کې یو شریک دریځ غوره کړي. د یکشنبې په ورځ د عرب لیگ د غونډې نه مخکې د خلیج د ملکونو د همکارۍ ټولنې هم دې ته ورته دریځ غوره کړو. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د سه شنبې په ورځ خپل د ولسمشرۍ وروستۍ کلنۍ وینا وکړي. سټیټ اف دی یونین هغه وینا ده چې ولسمشر یې د جنوري او یا هم د فبروري په میاشت کې کوي او د تیر کال او کلونو پر لاسته راوړنو او مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوي. معمولا هغه ګوند چې په واک کې د ولسمشر د وینا وروسته خپل خبرګون په یوې جلا وینا کې څرګندوي. اوس چې ډیموکراتان په واک کې دي نو د ولسمشر اوباما د وینا وروسته به د جمهوري ګوند یو غړی د ګوند په استازیتوب وینا وکړي. تیر کال دغه وینا د آیووا سناتور جوني ارنس وکړه او سږ کال به د جنوبي کارولینا والی نیکی هیلی وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د خوراکي موادو، دارو درملو او کمپلو د مرستو یو کاروان نن د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د دریو خارګوټو په لوري روان شوه دی. په دې خارګوټو کې د حکومت پلاوه قواوو او د یاغیانو د وسلوالو د محاصرو له کبله خلک د لوږې او قحطۍ نه کړیږي. توقع ده چې دغه مواد په عین وخت کې د لبنان سرحد ته نږدې د مدایا خارګوټي او د عدلی په ایالت کې د فا او کفاریا خارګوټو ته ورسیږي. دغه مرستې بین المللي سره صلیب د سوریې سرې میاشتې او ملګرو ملتونو په ګډه هغه وخت برابرې کړې چې د سوریې حکومت تیره هفته موافقه وکړه چې دا مرستې دغو ښارونو ته یوړل شي. د دې درې واړو خارګوټو ولسي خلک د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د پاوز او د اسد د مخالفو یاغي ګروپونو ترمنځ په قریب 15 کلنې جګړې کې کړېدلې دي. مدایا د یاغیانو په لاس کې ده او حکومتي قواو د سو میاشتو رئیس په دغه خارګوټي باندې چې 200 زره خلک پکې اوسیږي لارې بندې کړې دي. ملګری ملتونه او د سوریې د بشري حقوقو تارون کې وایي د خوراکي موادو د نشټوالي لامل خلک مړ شي ودی. د اکتوبر په میاشت کې دغه خارګوټي ته د خوراکي شیانو کومکونه رسیدلی وو. د بي سرحد ډاکټرانو د مرستو ډلې وویل چې د یکشنبې په ورځ 15 تنه د لوګې نمړ شول. په کافاریا او فاکی چې د محاصری مسولیت دی یاغیانو په غاړه دی، البته خلک سم د ستیم رسې ته ضرورت لدی. دغه دریو خارګوټو ته د مرستو رسول به په سوریه کې د روان بشری بحران یوازې یو ورکوټه درد دوا کی. ملګری ملتونه وایي 13 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. جګړو کې د څلورو میلیونه زیات خلک د ملک نه تیښتې ته مجبور شوي دي او 6.5 میلیونه نور خلک دننه په ملک کې بي ځای شوي دي. په سوریه کې په دې بحران کې د 2011 کال رئیس د 2 میلیونه زیات خلک وژل شوي دي.
د روسیې مطبوعات وایي حکومت پلان لري چې په راتلونکو 10 کلونو کې په هغو پیسو کې کمی راوړي چې په بین المللي فضایي مرکز لګول کیږي. ایسوویستیا ډیلی رپورټ ورکړی دی د 2018 نه تر 2015 کال پورې دغه مرکز پیشنهادي بودیجه 3.3 میلیونه ډالره ده چې د کال نږدې 310 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې په مخکینی پیشنهاد کې 10% کموالی ښیي.
دو پاکستانیان او د سوریې یو تابع پروند یک شنبه په ورځ د جرمني د کلون په خار کې د بدمعاشانو په جلا جلا حمله کې زخمی شول او په همدې خار کې د نیوی کال د منځنۍ د مراسمو په وخت کې په لسګونو خزو باندې تیری وشول. په دې خار کې چې د 500 نه زیاتو خزو د حمله راپورټونه ورکړي دي تاوتریخوالې مخ په زیاتې دودې. پولیسو ویلي دي چې په دې حق له تحقیقات زیاتره د پناهغښتونکو او مهاجرو نه کیږي. د جرمني د نارت وستفالیا د کورنۍ چارو وزیر نن ویلي دي چې نخنخانې شته چې دا کوم تیرې چې په خزو باندې شوه دي په مجرمینو کې زیاتره مهاجر دي، خو دا راپورت نور مامورینو هم نه دی تایید کړی. پولیس وایي د قریب 60 کسو یوې ډلې پروند یک شنبه په ورځ په شپږو پاکستانیانو حمله وکړه. دوه تنه یې په روغتون کې بستر شو. لږ وروسته یو ګروپ حمله وکړه، یو سوریایی زخمی کړ. د شنبه په ورځ د بلواګانو ضد پولیس د کلون په خار کې د اسلام ضد تحریک غونډه تیتو پر کړه. دغه حمله او همداشان انتقامی حمله توجه هغه 1.5 میلیون پناهغښتونکو ته ور اړولې ده چې تیر کال جرمني ته رسیدلی دي او داسې بحثونه اوس راپارېدلې دي چې د مهاجرت په قوانینو کې دي سختواله راشي.
د امریکا د لاټرۍ چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دوی د لاټرۍ ارزښت 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی او تر اوسه پورې هم ګټونکي معلوم سوي نه دي. دا په نړۍ کې د لاټرۍ تر ټولو غټ رقم دی. د لاټرۍ د اعلان بورډونه تر 99 میلیون ډالرو پورې معلومات ښودلی سي او اوس د اعلان لپاره لاټرۍ نوي بورډونه جوړي ځکه د لاټرۍ باید تر 1 میلیارد ډالر واوښتې ده. هیچا داسې فکر نه کوي چې لاټرۍ دې تر 99 میلیون ډالرو واوړي. د شنبې تر ماښام پورې هم هیچا هغه شپږ نمرې ترلاسه نه کړي چې لاټرۍ وګټي. د لاټرۍ د برخې چارواکي وایي چې بله قرعه کشي د چهارشنبې په ورځ ده او ښایي تر هغه وخته پورې د لاټرۍ بیه لا پسې زیاته سي. د وړلو چانس په 292 میلیونو کې یو دی.
د جنوبی کوریا یو چارواکی نن ویلی دی سیول او امریکا په نورو ستراتیژیکو شتمنیو غږیږي چې کېده شي د کوریا په ټاپو وزمه کې ځای پزې شي. یو ورځ مخکې د امریکا د اوږده واټن به مچون کې الوتکه د جنوبی کوریا د هوایی قلمرو د پاسه پرواز وکړ او داسې ښکاري چې دغه عمل د شمالي کوریا د اتمي وسلو د تازه ازموینې په جواب کې کړی.